د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې ز بشیر گواهی موتا ساده نن ورځې د نه ساته خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وایم د سشنبی یا نه ورځ ده او د فروری د میاشتې نهم تاریخ دی په دې غړی کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو خپلو همکارانو سره په تازه مسایلو باندې خبرې کوو تاسو به تازه حال درکو خو لومړی له مجید بابر څخه خبرونه
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی د اف ار بنو سره تعلق لرونکو قبیلو د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان پارلماني غړی محمد نذیر وایي د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د جون تر میاشتې خپلو سیمو ته ستانه شي. کینیډا په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد خپل هوایي بریدونو ختمولو اعلان کړی دی. او ستمشان له خبرونو تفصيل د اف ار بنو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یو جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. تیر ورځ په بنو کې د یادو سیمو د عثمانزی او احمدزی قبیلو په یو جوړه شوې جرګه کې دغه بایکاټ اعلان شو. د یادې جرګې یو مشر ملک لیاقت علي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د فعالیت او تعداد په بنیاد د حکومتي پریکړې پر ضد د بایکاټ په اړه وویل.
د پی ا په کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅو ګویر غل په خال کې باندې او پینځه لکه ری په جرم دی. گورنر در لا کیا دای په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا وی چې په کوم سکول شه چې په سپټالا سور کې نا کام بي دا سکولینا او مش ختم کوي.
حکومت پریکړه کړې چې هغه سکولونه وبندوي چې په کې د شپې تو نه کم ستکونکي زده کړې کوي. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نغړی محمد نذیر ویلي چې د روان کال تر جون تر میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه به کور شوي ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه شي. تیر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پارلیماني غړی محمد نذیر وویل
ان شاء الله زه دا خبره کړم ان شاء الله په فاز جون ته ټول د شمالي وزیرستان اډي پی جون ته ان شاء الله ټول واپس کیږي. کمرلي کمرو شاده چې څومره اډي پی د جون پر مکمل واپس کیږي الله په فاز.
د 2013 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضربې اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه لس لکه خلک بېکوره شوي. تیر ورځ په سوات کې د دغو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دې د دوی استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچې واپس واخلي. په منګوره کې د وینا پر مهال سید خطاب وویل
نری پکې یو استاد پیمل استاد د پاغه باندې پرچکړه عدالت ته راوستي په کار خدا دا چې په چیف سی کړی په صوبای ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکی چې زما سره پند نشتا زه کیمرا د کم جنوالم زه ټوپک د کم جنوالم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته سوال کوم تاسو زموږ په سکول نو باندې وګرځي یو څوکیدار دی 25 استادانه دي په زرګاو ماشومان دي دا د یو کلاس پور کار دره.
په باشخان پوهنتون او آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بریدونو نه پس صوبایي حکومت د سکولونو د امنیت ذمهواري د دغو سکولونو په مشرانو او چوکیدارانو اچولې ده. په 2013 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شوو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوي یو امریکایي وګړي چې یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د بریدګرو مشر یې سرپرست و او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې و. دغه بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. ډیوډ کولمن هډلي ته د هند د ممبئی ښار په هغه بریدونو کې د رول لرلو په تور 2013 کال کې د امریکایي ښار شیکاګو یو عدالت د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. دغه پاکستانی نژاد امریکایي د ممبئی ښار په بریدونو کې خپل رول منلی و او د مرګ د سزا نه د بچ کېدو لپاره د سرکاري ګواکې دوه پیشکش کړی دی. دا مهال د ممبئی ښار په یو عدالت کې په یو هندي وګړي ابو جندال په دغه بریدونو کې د رول لرلو په تور مقدمه روانه ده. دغه عدالت ډیوډ کولمن هډلي ته د دغو بریدونو په اړه د نورو معلوماتو ورکولو په بدل د سزا نه استثنا ورکړې ده. ډیوډ هډلي تېر ورځ د یو امریکایي زندان نه دا خبرې د ویډیو له لارې یو هندي عدالت ته وکړې او زیاته یې کړه. هغه د لشکر طیبه وسلوالې ډلې غړی و او په ممبئی ښار د دینه مخکې هم دوه ځله د بریدونو پلان برابر شوی و. د هند د استغاثي وکیل ویجوال نیکم ویلي دي چې ډیوډ هډلي منلي چې هغه د حافظ سعید په سرپرستۍ کې چلیدونکو کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړې وه. افغان چارواکی وایي په ننګرهار کې په هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د باختر دولتي خبري اجانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په ترهګریز فعالیتونو کې بوخت وو. د پولیس یو چارواکي ویلي په اچین ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. دا خبرونه تاسو ته مشال لري ونوري. کینیډا وایي په راتلونکو دوه اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد دغه هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنګي الوتکې به ستنې کړي. کینیډین وزیر اعظم جاستن ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کینیډایي سرتیرو شمیر 310 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کینیډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د دې هیواد کردار ستایلی دی. او وروسته خبر دا چې د عراق پوست په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوه پوځي اډې کې ځای پر ځای کړي دي سو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یوه پوځي اډې کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمیر عراقي چارواکو ډار څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موسل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه لاندې کړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو له مجید بابر څخه واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د نیما قبایلی سیمې اف آر بنو احمدزیو او اوتمانزیو مشرانو پرون د وی جرګې له لارې غوښتل چې پښتانه چارواکي او امنیتي اهلکار دې سیمو ته ورولېږي او د ځینو سکولونو د بندولو فیصله دې حکومت واپس واخلي.
کاته د میشتا پښتنه رو راځي د میش پارا سمو پر اواز نه پیږي د فاټا څومره فند دی او میشتا چې کیمه د میش کول نه پچی سال نه دغه سره لور دی دو چې دای فاټا ولې پیسې په سیکریټ کلا دی او چې کابل ته پسکولینه لګیږي به دانو جایږي.
سواد کې د سکولونو چوکیداران وای دوی غریب دي، سہولتونه او روزنه نه لري، نو ځکه د حکومت هغه مقدمه واپس والی چې د سکولونو د امنیت نه ساتنې په تورې په درج کړی دي.
زمو په سکول کې 24 غنټې ډیوټي 24 غنټې به نه شو نو یې پیری بیا کړی دي چې پیری په سکه نوکر چې سمر سرکاري نوکر دی هغه کلاس 4 دا به کم سے کم 30,000 روپے به قرضدار دی د دکاندار د وړو والا د غړو والا.
پاکستانی حکومت د مشکوکو فعالیتونو په تور ځینې مدرسې بندې کړي، خو یو څېړونکی وایي حکومت د خپلو ګټو له کبله مشکوکې مدرسې په مکمل ډول نه ختموي.
دې کې د مختلف خلکو مفادات دي. پکې دې کې عمدېنه موږ جهادیان راوباسو، هغه موږ خپل د اهدافو لپاره استعمالوو. عمدېنه چې کوم دې مذهبي پاټو والے چې کوم دې خپل کسان راوباسي چې کله هغه مظاهر اعتدال کوي خو د پیسې ذریعه دا د طاقت ذریعه دا
ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا وس اوریدل شئ. دا وخت موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلام شي.
خدای ریو وخه بشیر.
احمد الله، د هالند ملکه د پاکستان په درې ورځنی دوره نن د نهه پورز اسلام آباد ته درځي، هغه در رسیدلې ده او کله به درځي او دغه د سفر مقصد به څه وي او د کوم کوم چارواکو سره به ګوري؟
د هالند ملکه چې کومه ده ملکه میگزیما، هغه به نن د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راځي. د خارجه دفتر چې کوم دی د هغې لخوا چې کوم خبر پاڼه جاري شوې ده نو په هغې کې ویلې شوي دي چې د کوم د هالند ملکه ده نو دا به د نن نه تر 11 فروری پورې په پاکستان کې موجوده وي او د دې دوران به د هالند ملکه د صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکي چې کوم دي هغوی سره به ملاقاتونه کوي او د دې ملاقاتونو دوران په مختلفو څانګو کې د ترقی امکانات چې کوم دي په هغې باندې به خبرې اترې کوي. د خارجه دفتر چې کوم خبر پانه جاری شوی د پاغي کې دا هم ویل شوی دی چې د هالند ملکی د وزیر اعظم نواز شریف سره د سویزرلند په خار ډیوس کې چې کوم د نړیوال اقتصادي فورم غونډه شوی و نو پاغي کې هم وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی و. دین علاوه دا هم د چې د هالند د شاهي خاندان چې کوم دی د کمیوتن د پاکستان اولنۍ دوره چې کوم به هغه راضي او نن به پاکستان ته راسي.
ښه، ډیره مننه احمد الله، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور احمد الله مو اوریدل چې د هالند ملکه میگزیما د پاکستان په درې ورځنۍ دوره استانبول ته ورځي او نن به هغه د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستاني صدر ممنون حسین سره هم ملاقات کوي، په دوه اړخیزو چارو بور سره خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو یو رپورټ ته ورځو. د نیما قبایلي سیمې فاربنو احمدزی او عثمانزی او قومي مشرانو پرون یوه جرګه کې د حکومت هغه فیصله وغندله چې په کې ویل شوي د لږ فعالیت له کبله به په قبایلو او نیما قبایلي سیمو کې ښوونځي یا سکولونه او روغتیایي مرکزونه تړي. دوی زیاته کړه چې د احتجاج په توګه د پولیټیکل انتظامی او کمشنر دفترونو سره د پریکون اعلان کوي. د دوی په خبره وار د مخه یادو سیمو کې خلک د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري، نو ځکه د حکومت دغه پریکړه د قبایلو سره ظلم دی. عمر دراز وزیر یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د نیم قبایلي سیمو احمدزایو او عثمانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمیشنر او مرستیال کمیشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړي. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو 15 لک جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلي سیمو احمدزایو او عثمانزای قبیلو مشرانو 13 ورځې یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر سو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د صحت مرکزونو او سکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلي سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشتا تعلیم هم اخلی.
دی پی اے په کمشنر په دفتر باندې باندې کاچو ګویر اغل په خال کې باندې او 15 لک ری په جرم دی. گورنر در لا کیا دای په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا وی ای چې په کیم سکول شه چې په سپټالا سور کې ناکام بي دا سکولینا او میش ختم کوي. دې میش خدا سکولینا غشت دا چې په شل ور کې مغربي دنیا چې کیما دو آغا تعلیم ام کوي اج او دې میش دا شل ور کې چې سبق نه وي اج به دغه معنا خدا دو چې او غ پدا سے غلط دي یاره بوندې سیف سی چې دا کیم خلق لا کیا دای میشه غ شل ور کې تعلیم مو کو اډره فائدہ حکومت خرچا چې کیما کیږي بده میش په فاټا بوندې هغه ډیره د بار دنیا نه کیږي.
د نیم قبایلی سیمه جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم هم کولو دعوی کوي، بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد په نوم باندې د دوی سکولونه تاړي او زده کوونکي د زده کړو محروموي.
دا مې تاسو ته نور راځي هم دې مې فراسم په ریواج نه پیږي په کابل کې تکلیف لګي دی هغه غاور نکو د فټا څومرا فند دی او مې تاسو کې مې د مې سکول نه 25 سال دا غاسه ولور دی ختمي پیسې لا دا وښو چې مشر ملک متبر خنبدر دا په کچاره نه نه باندې میزه ته شته کابینه چې دای میز په تلې ما کوي اخر کړ دا کی ملګری تو چې دای فاټه ولې پیسې په سیکریټریټ کې لاګیږي او چې کابل ته پسکولینه لاګیږي به دانو جهازي دا می شیر نه مانی دا فاټه پیسې دا 50 کولینه 50 ساړه کینه 50 پتانینه ولاګیږي چې دا ښه ځان کوته دي.
دغه مشرانو دا هم موایل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمایز زمواري نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځي او د چوکیدارانو اتحادیه وایي حکومت دې د امنیتي سرغړونو په تور د دوی خلاف درج شوي اف آی آر واپس واخلي، ځکه چې د دوی په وینا دوی هماغومره روزنه یا ټریننګ او پرمختللې وسلې نه لري چې د ترهګرو مخه پرې ونیسي. د دوی په خبره که د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوختې امنیتي ادارې خپل کار په سمه توګه وکړي نو پور سکولونو به بریدونه نه کیږي. نیز احمد خان پہ رپورٹ جوڑ کر.
سوات پریس کلب کے دا کلاس فور اتحادی ضلع سوات مشر سید خطاب خبری غنڈا کی اویل چی دا پیخور آرمی پبلک سکول او بیا دا باچا خان پوہنتون بے درستا حکومت دا سوات اتلس سو سکولونو سوکی داران تا ٹوپک پلاس سلیج ساتا سوکی کولو امر جاری کرے چی دا دوی تا قبول نرے.
قانون دا دے پولیس چی ٹریننگ کے شپک میشتی کئی آرمی چی کئی لس میشتی کئی مالے پا پنزو کال تو سبانی ٹریننگ را کرے چی سلور رزی بکی دے یو بغل کی دو نا پا پنزو رزو بانی خوی یو ٹریننگ نکی گی یو زمان سوکی دار دا ٹوپک سر سے کر دے ٹوپک پا مراوالو خود چیک مال منزل ٹائم نرا کئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چی زمان سوکی دار دا پا منزل کی دا پولیس سر یو زی والال دے دا سکول نراوت او پاگے پرچو اکلا
دوی اویل چی دا سکول سوکی دار تا ترحگر سر دا مقابلے توان نل لري. دوی زیاته کړه چې په څوکیدارانو او استادانو مقدمه درج کیږي او په حد کړو کې عدالت ته وړاندې کیږي.
نن یې پکې یو استاد پیمل استاد د پاغې باندې پرچه کړه عدالت ته راوستي. په کار خدا ده چې په چیف سیکرټري په صوبائی ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکړي چې زما سره پنډ نشتا زه کیمره د کم ځینه والم زه ټوپک د کم ځینه والم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته سوال کوم تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی پچیس استادان دي پزرگاو ماشومان دي دا د یو کلاس پور کار درې.
خبری غونډه کې ګډون کوونکي د سکول یو څوکیدار خورشید علي په دغه موقع د عدالت لخوا جرمانی رسیدونه وړاندې کړل. دوی زیاته کړه
دا زه په سکول کې نه سوم په سکول کې به مال پاسې پیر شي په سکول کې ومه څوک راغلی دی خواهی پیر کړی دی لکه هغه مخکې به میټر لیټر راتلو ڈاکٹر پیسے پی میں دکاندار پیسے پی میں نوکر چسمر سرکاری نوکر دے گا کلاس فور نہ کم سے کم 30-40 ہزار روپے قرض دار دکاندار دوڑو والا د غړو والا د وین والا
د سوات په سکولونو کې د څوکیدارانو د ستونزو په اړه مو چې کله د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
قومي سکولونه داسې دي چې هلته صرف یو څوکیدار دی او هغه لپاره ممکن نه ده. دا حقیقت دی موږ بالکل د دوی دغه سپورټ کوو او که دوی سره کمپنسیشن کېږي صوبایي حکومت را وکړه نو موږ د هغې مرسته کوو خپل لیول باندې ہائی او ہائر سیکنڈری لیول باندھے کم جائے کے منگ سارا گانچ میں کسان دی آل تمنگ دی رحمت اوپر لیول باندھے حل کری گا.
د سوات سکولونو څوکیدارانو په دغه موقع وویل کچری صوبایي حکومت د روانې میاشتې 20مې نیټې پورې دغه فیصلې واپس وانه غستې نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي چې ذمہواری به ټوله په صوبایي حکومت وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
د پاکستان کې په زرګونو مدرسې موجود دي چې په ځینو یې د افغان او امریکایي چارواکو سربېره ځینو پاکستانی سیاستوالو او څېړونکو هم وخت په وخت د ترهګرو د ملاتړ تورونه پوره کړي دي. د پاکستان حکومت وعده کړی چې د ترهګرې د ختمولو لپاره جوړې کړې پالیسۍ په ترڅ کې به دا مدرسې د خپل انتظام لاندې راولي او څار به ډېر کړي، خو څېړونکي وایي ریاست په دې کار کې سنجیده نه دی. په اړه یې دا رپورټ اورو. په دې وروستیو کې د پاکستان کورونو چارو وزارت وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړ کړي قومي اکشن پلان لاندې په تیر یو کال کې د مشکوکو فعالیتونو په تور 122 مدرسې بندې کړې دي. پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه خواوشا 6000 مدرسې موجود دي، خو ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا شمیر خواوشا 40000 دی. د وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې دې کې د 8000 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 2 لک زده کوونکي لري. د وفاق المدارس سره د تړلې حقانیه مدرسې بنیاد ایښودونکي منتظم مولانا سمیع الحق نماینده مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
رجسټریشن نه کولو لپاره رکاوټونه حکومت اچولي دي. مدارس اوس هم الحمدلله تیار دي، مخکې نه رجسټریشن را روان ده. په دې کې اکثریت مدرسې ځانګړي بلکې ټوټل نظام مدارس او رجسټریشن مدرسې مدارس یې هغه اډټ هم کوي او هغه رجسټرډ هم دي. اوس پورې نه یو حکومت هغه سره انګار کړی ده، نه موږ د حکومتونو پیسې اخیستي دي، نه موږ د حکومتونو پیسې قبلوو. کوم الحمدلله د مدرسو سره هم راسته ده، تعاون ورسره کړی ده، هغه پاکو پیسو باندې ادارې چلیږي او په هغې باندې روانېږي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ځینو سرچینو لخلې لیدلی چې پاکستان کې خواشا 9000 مدرسې چې لکونه زده کوونکي لري د حکومت سره رجسترډ نه دي، نو ځکه په سرکاري کنټرول نشته. د پاکستانی پوسټ پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان دې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې پالیسۍ بدلې کړي، نو د مدرسو ممکنه خطر به ختم شي.
دې ته د اصلاحات پکار دي چې هغه ټول مدرسې د دغه اصلاحاتو لاندې راشي، رېجستر شي. دا یو مدغل ته یو چھاپه والا هغه مدرسه بندول، هغه مدرسه بندول تا یو ځای کور ملکړی تا بل ځای کور شروع شي، هغه ور پر پسې چې بیا ور لکه لري. دا دغه نه سجدګي نه ده، دا یو وګد نه پالیسی نه ده. تر څو پر دې مدرسو اصلاحات نه شي، دا ټول د حکومت
ملا عمر په ګډون د طالبانو ګڼ شمېر مشران د خیبر پختونخوا په اکوړي کې له حقانیه مدرسې فارغ دي، او د یادې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي، خو د نوموړي استاذ مولانا یوسف شاه وایي چې مدرسې د خپلو فارغینو د کړنو لپاره ملامت نه وي.
زده مدرسې نه او چې کوم خلک تللي دي هغه څه کار کوي، نو هغې سره خو د ادارې څه تعلق نه وي. اوس پورې زمونږ ټول پاکستان د مدارسو مشر ده، زمونږ بورډ چې کوم ټاکل مدارس ده، د هغې مشران بار بار د حکومت خلک چیلنج کړ چې هغه دې راشي، مونږ ته نشاندهي وکړي چې کومه مدرسه په دهشتګردۍ کې ملوثه ده، چې مونږ د هغې فوراً مخنیوی وکړو او هغه بند کړو. لیکن اوس پورې حکومت دا جرأت ونه کړل چې هغه د یوې مدرسې نشاندهي وکړي، یو اداره مونږ ته وښایي چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوثه وي.
یاد ادبی چې پاکستان کې مدرسې په 1998 کلونو کې پر افغانستان د روسانو د حمله وروسته د افغانانو د جګړې په مهال ډېرې شوې. د پاکستانی پوز پخوانی افسر او امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای هغه مهال پاکستانی حکومتونو مدرسې په افغانستان او کشمیر کې د جګړو لپاره کارولې، اوس هم دا لړۍ دوام لري.
دې کې د مختلف خلکو مفادات دي بګې. دې کې هم ډېره مونږ جهاديان راوباسو، هغه مونږ خپل اهدافو لپاره استعمالو. هم ډېره چې کوم دې مذهبي پاټو والے چې کوم دې خپل کسان راوباسي، دا ورکرز راوباسي چې کله هغه مظاهر اتحاد کوي چې سبا الیکشن کې پکاري دي، جهاديان به استعمالي خدا خدا پیسو او د پیسې ذریعه هم دا، د طاقت ذریعه هم دا، د پوره سیستم اصلاح پکار ده. تر څو پر چې دغه اصلاح نه شوي، دا سه مدرسو پسې ورتل وږي تنګول زما په خیال باندې دا د نتیجه نه راوځي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر کال پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې د نوي امنیتي پالیسۍ له مخې به په یو کال کې دننه دننه ټولې مدرسې د تعلیم وزارت لاندې راولي، خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، کله چې په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو دا ډله په څو برخو تقسیم شو. اوس چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې کوم بریدونه کیږي، نو که یوه ډله یې زموري مني نو بل یې غندلې ده. آیا د طالبانو ترمنځ اختلاف حقیقي دی او کنه اوس هم د دغه تحریک د بیلابیلو ډلو ترمنځ اړیکې او همکاري شته دي؟ د دوی د تقسیمېدو د دوی د بریدونو په توان څومره اغیزه کړې؟ دا او نورې پوښتنې د مجید بابر په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
په بچا خان پوهنتون د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو، د طالبانو یوې بلې ډلې نه یوازې د دغه برید غندنه کړې وه، بلکې ویلي وو چې د دغه برید ذمهوارو ته به په خپل شرعي عدالتونو کې سزا هم ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات دومره زیات شوي دي چې د یو بل فعالیتونو ته غیر شرعي وایي، او که دا یوه جنګي ستراتیجي ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو خادم حسین وایي چې د وسلوالو ټولې ډلې غواړي چې په شعوري توګه د ولس په ذهنونو کې ابهام پیدا کړي او د ولس توجه بلخوا واړوي.
چې کومه د انتهاګرۍ بیانیه یا مفکوره ده او کوم چې د ریاستي بنیادي بیانیې سره تړلې شوې وه، د هغې د ټول نه لوی ټول یا اله دا وه څنګه د وجې او د نتیجې ترمنځ ابهام پیدا کړي. هغه د خلکو په نظر کې داسې کړي چې عمومي عام سړی ته نتیجه نه شي اخیستل کولی، لکه د هغې فکر او مفکوره کې بنیادي نقطې مشترکې دي، د هغې ستراتیژۍ کې بنیادي نقطې مشترکې دي. کله نا کله داسې وشي چې د طرف یا د میدان یا د دی پیسو په حوالہ لکه اختلاف راشي او چون کې دا انتهاګر ډلې دي نو اختلاف صرف د ټوپک په ذریعہ حل کولې شي او د یو بل په ضد کرنا کل راشي خدا ځانګړي واقعیت دی دا عمومي رویه نه ده
خدا امنیتی چارو کارپو په خوانی بریګډیر محمود شاه بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د ملا فضل الله د انتخاب نه پس د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر اختلاف رامسته شوی او اوس دغه ډله په نورو وړو وړو ډلو کې ویشل شوی ده
دا گروپونه چې اوس کوم دی نو هغه د فضل الله خپل گروپ دی ولی محمد چې کوم دی هغه ځانته سونه نمونه بدل کړي هغه جدا گروپ دی مسعود جدا گروپ دی لشکر اسلام جدا گروپ دی دوی خپل خپل لکه چې څنګه وو د ایجنسۍ مطابق هغه سې گروپونو کې دی اوس دي نو هسې نوم خو به ضرور اخلي زما په خیال څوک دي ته په دغه نظر نه ګوري چې دین د اسلام سره خدمت کول شي بلکې په دې کې تقریبا وایي چې د دې خو اسلام سره تعلق نشته
بل خو په پېښور کې سیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان نه یوازې په وړو وړو ډلو کې ویشل شوي بلکې تر ډېره حده یې ولسی او سیاسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی
زیاد شو نو طالبان هم بیا خلکو باندې ډېر سختی کولا او زیاتی کول بیا دا خلک تختول بیا دا بمونو چاودنې بازارونو کې اسکولونو کې دې سره د هغې یو حمایت چې سلک ډېر پاتې و ختم شو ما په خیال باندې دا وخت خو د پاکستانی طالبانو په حق کې آواز پورته کول ناممکن دی پاکستان کې
کارپو خادم حسین وایي چې دا مهال په پاکستان کې د وسلوارو ډلو د یو ځای کېدلو او بیلیدلو لوی سبب په دغو سیمو کې جنگي اقتصاد دی د ده په خبره که د دې وسلوالو ډلو مخه په اقتصادي توګه ونیول شي نو فعالیتونه به یې هم کم شي
زه نغمه یم زما مشال راډیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ زما د سپین چبین کالای دلالای
کالای دلالای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری نغمه مو واورئ درځي د نغمه په غو کې د حمزه بابا یو شعر واورئ اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا غړې ده د خبرونې نیمه ته ورسېدو نه نیمه بجې شوې راځي ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز وره
د اف آر بنو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. حکومت پریکړه کړې چې هغه سکولونه بندوي چې پکې د شپېتو نه کم زده کوونکي زده کړې کوي. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نغړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون تر میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تېر ورځ په سوات کې د دغو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازم زمینو د اتحادی مشر سید خطاب یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دی د دوی استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچې واپس واخلي. د هالند ملکه ماکسیما به د پاکستان په درې ورځنۍ دوره نن د نهې پر اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په خپل یو بیان کې ویلي چې د خپلې دورې پر مهال د هالند ملکه به د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. په 2003 کال کې په هندي خار ممبئی کې ترسره شو بریدونو کې د رول لرلو په تور صدا شوي او امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د برید کولو مشر یې سرپرست و او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې و. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې 11 کسان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. کینیډا وایي په راتلونکو دوه اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد د دغه هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنګي الوتکې به ستنې کړي. د عراق پوځ په زرګونو سرتېري د دې هیواد په شمال کې په یوه پوځي اډه کې ځای پردی کړي دي څو د داعش له وسله والې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وړاندې کوي. اوس به هم له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د افغان طالبانو په مذاکراتو او په دې کې د پاکستان په کردار باندې لیکلې او وایي افغانستان په اسلام آباد کې په څلور ملکی غونډې کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو لپاره په جوړ کړې شوې کړنلاره د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ادارې په وینا چې دا وخت صورتحال داسې دي چې د طالبانو ځینې ډلې مفاهمت غواړي او بیا ځینې د دې مخالفت کوي او هم مخالفت کوونکو ډلو په افغانستان کې د تشدد لار خپله کړې ده. په داسې صورتحال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ روغه جوړه ډېر اهمیت لري او هم په دې وجه امریکا چین او پاکستان هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان کې امن راشي. ځکه چې افغانستان کې امن وي نو د پاکستان په ګډون به په ټوله منطقه کې امن وي. ادارې زیاتوي چې افغان طالبانو لا نه یوازې د افغانستان د امن په خاطر په مذاکراتو کې شاملېدل پکار دي بلکې د منطقې د امن لپاره ولله هم ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخر کې لیکي چې د څلور ملکی ډلې د کوششونو په وجه به نه یوازې په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان به هم له ترهګرۍ خلاص شي او په دې منطقه کې به امن او خوشحالي راشي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو مشر کورسپان خپلې دریې کلی کې چې په خیبر پښتونخوا کې د دواینو د خرڅونکو د اسوسیشن لخوا د ډاکټرانو د نسخې بغیر د نشهیز دواینو په خرڅون د بندیز غوښتنه د توجه وړ ده او په دې د عمل درآمد کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا پکار ده چې د ډاکټرانو نو د نسخې بغیر د هر قسمه دواینو په خرڅون بندیز ولګول شي ځکه چې اکثر د دې ډیر لوی نقصان مخې ته راغلی دی او خلک د خپل ځانه د سټورونو نه دواینې اخلي چې نتیجه یې د ګټې په ځای نقصان وي. ادارې وړاندې لیکي که د نړۍ په نورو ملکونو نظر واچول شي نو هلته یوه ګولۍ هم بغیر د ډاکټر د پرچې نه ورکول کیږي. نو پکار ده چې پاکستان کې هم اعلی چارواکي دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او د ولس د صحت لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د هغې نظریې په بشپړ توګه له منځه وړلو ضرورت دی چې د باچا خان پوهنتون په څیر تعلیمي ادارو باندې د وسلوالو حملو سبب کیږي. بلخوا سټریټ فار اداره وایي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموشه دي خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو وروستۍ غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې د مذاکراتو په بشپړه توګه مخالف نه دي. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرار المؤمن څخه ورو
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ تر برید وروستو د مرکزي او صوبایي حکومتونو پوځ سمدستي غبرګون د پوهېدو وړ وو. د دغه خونړي برید د شدت او د دې د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامۍ ټول قام په صدمه کې اچولې وو. په ټول ملک کې تر څو ورځو پورې تعلیمي ادارې بندې وې. د هر سره دې خبرې عکاسي کوله چې اولس له څومره ویرې ترهي او حکومت له څومره ذهني ګډوډۍ سره مخ دی. خو ډېر زر پاکستاني ولس او حکومت دواړو ته معلومه شوه چې تعلیمي ادارې بندول او د ویرې ښکار کېدل د مسلې حل نه دی، خو اوس هم د حکومت ځینې کمزورۍ تر سترګو کېږي. لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت په یوه حکمنامه کې ویلي دي، د سرکاري سکولونو هغه څوکیداران چې د وسلې په استعمال نه پوهېږي نو هغوی کولی شي چې له ځان سره د مرستې لپاره هغه خپلوان سکول ته راولي څوک چې د وسلې په استعمال پوهېږي. په مقاله کې راغلي دي د هغه نظریې په بشپړه توګه له منځه وړو ضرورت دی کومه چې ځوانان په ټوپک راپورته کولو مجبوروي. باید چې له تعلیمي نصابه د سغدریزۍ مواد لرې کړل شي او ترهګرو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو مخه ونیول شي. بلخوا د سټیټ فار ادارې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموشه دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې خبرو په بشپړه توګه مخالف نه دي. په جنوري کې د پګواش موسسې په مرسته ترسره شوې غونډه کې د طالبانو استازو هم برخه درلوده. په دغه غونډه کې د طالبانو استازي محمد نعیم وردګ ویلي وو د سولې خبرو مخکې د دوی ځینې شرطونه دا دي چې بهرني ځواکونه په مکمله توګه له افغانستانه ووځي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه طالبان هم لرې کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچن اړیکې هم د سولې خبرو پر وړاندې یو خنډ دی. پاکستان وایي چې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان پر ځمکه تنظیم شوی وو. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. نو ښکاري داسې چې وزیر اعظم غواړي طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغانان به دې ګام ته داسې ګوري چې ګینې دې سره به په قطر کې د طالبانو د دفتر قانوني حیثیت نور زیات شي. طالبانو ویلي دي چې له دوی سره څه قسمه رسمي خبرې به لومبی په قطر کې د دوی له دفتره تیریږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسفخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او رازی په سلام پښتونخوا دی غړې کې د اشمت سحر او مینګل په غکی وسندر ور
شرمی گچے سوا
میں جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے حقش پے کا زمانت سیارا رایا دے حقش پے کا زمانت سیارا سودا شی تماشا میں ساد مخد تماشے کا شی تماشا میں ساد مخد تماشے کا رایا دے حقش پے کا زمانت سیارا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور سلام پختونخوا غړې ده سندره مو ورده اوس بیرته ریپورتونه ته ګرځو د ریپورتونو تر مخه امریکا به د رواني فروری میاشتې تر روسي پورې په هلمند ولایت کې سلګونه پوځیان ځای په ځای کړي د برتانیې څخه خبرېدونکي ګارډین اور سپانه وای د اسناد یې ترلاسه کړي چې دا پوځیان به د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې د طالبان سره د جګړې او افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره میشته شي د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اجمل آندي نور تفصیل لري
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9300 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتې د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نامنه ولایت ته استوي د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دی ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پر روزنه سلام مشوره او همکاري متمرکز دی په ریپورت کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو پاستولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسنی شمیر کې کوم بدلون را نشي ورځپاڼه وایي ښایي د 300 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپل دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,500 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. د هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یوه مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لډیرو ناکراره ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د رپورټونو له مخې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
بالکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور د خبرونې علاوه هم غنې نورې اونیزي خبرونې اوریدل شي. د دې خبرونو په اړه باندې مونږ ته خپل نظر هم راکول شي، راته ویل شي چې د خبرونې مونږ نورې څنګه خایسته کو. د نظر راکول لپاره که تاسو چیرته فیسبوک لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه خوخه کیل ته خپل تبصره پرې دی او همدارز مونږ ته د غې لارې نه خپل پیغام هم رسول شي. که په ټوټر باندې یاست نو هم مشال ریډیو در سره فالو کوي او غلته هم مونږ ته لیکل شي او په ژوندیو خبرونو کې هم مونږ ته ټلیفون کول شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د افغانستان خپلواکو جورنالستانو یا صحافیانو ټولنه وای پاکستان کې د افغان رسنیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې افغان چارواکي هم د پاکستاني رسنیو په خپرونو بندیز ولګي. دوی وایي یا د حکومت له پاکستان وغواړي چې افغان ټلویزیونونو ته په کیبل د کتو اجازه ورکړي شي او یا د هم پاکستان ټی وی چینلونو او رسپانې هم په افغانستان کې بندې کړل شي. اجمل تورمان په دې اړه کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې عمله انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا پر یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پورې کړی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي افغان لوری هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستانی لوري سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان کې دننه د افغانستان رسنۍ اجازه نه لري چې آزاد نشرات وکړي په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې. هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي او که چېرته دغه چې ازادي هلته محدودېږي د افغانستان د رسنیو د نشراتو بیا د افغانستان حکومت دا صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړه.
ویل کېږي چې په دغو خپرونو کې تر ډېره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالب خپرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستاني رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتونکي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلان په یوه طرح کار کوي چې تر اوسه نه ده وروستی شوی. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لاره غوره کړي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې وه. یوه د تفاهم طرحه پاکستان ته وړاندې شوې وه چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي که چیرې افغاني رسنیو هم افغانی رسنوی ته هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړسه خو دوی هغه موافقه نه لمنل. اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چلچلند پوری وکړندار غور کوي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمېر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم دغه ورځپاڼې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت راوړي تیر یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د مشال ترنا لاندې بحث تاسو د چهارشنبه یا شروع پورې ځوړند کیږي چې سبا ده، او په دې کې تاسو د ورځې په تودو چارو باندې د څېړونکو کارپوهانو نظرونه اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو زموږ د ټولو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ چې د مشال ریډیو ویب سایټ د کتاب سره چیرته تلل شئ نو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتل شئ چې اغلته د تصویرونو او د ویډیو یو برخه هم شته، اغلته تاسو ویډیو او تصویرونه هم کتل شئ. او نن سبا چې کومه ویډیو ډیره مشهوره ده، هغه د هغه زوړ سړي عبدالغنی د چې په پیښور کې مزدوری کوي او غواړي چې خلک ورسره مرسته ونه کړي، ځکه چې د ده په خبره دا غواړي چې په خپلو لاسو همت وکړي او په خپله محنت وکړي. نو که چېرته تاسو دا ویډیو نه یې لیدلې نو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼې ته تللی شئ او دا ویډیو وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ، ځکه چې تقریبا 14 میلیونه خلکو د ویډیو کتلې ده. بیرته به رپورټون تر وګرځو او مطبتی کتنه درسته وسلرو. د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمن د اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو لپاره سلګونه امنیتی ځواکونه ګمارل شوې دي. روټرز خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې په دغه سیمه کې د امنیت روسي او ټینګو ګامونو هدف د اسلامي سختدري زوړلو او بلتون پالو بلوچانو له بریدونو څخه د چینایي کارکونکو او سرمایه کارانو ژغورل دي. د اژانس په خبره د امنیتي تدابیرو گوادر په یو امنیتي زون بدل کړی دی. مجید بابر د دې رپورټ غټي برخې درته وایي.
رویټر خبري اژانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د پاکستان د بلوچستان سوي گوادر بندر د پولیسو د غزمو د نوو امنیتي پوسټو د قافلو سره د امنیتي سرتیرو موجودګي په یو قلا ځکه بدل کړی دی چې د پاکستان پوز غواړي چې د غوسیمو کې د چین لخوا د عربونو ډالرو په لګښت روانو پروژو ته امنیت ورکړي. د اجانس په خبره د چین د شمال مشرقي برخو نه تر د پاکستان د جنوبي سواحلو پورې د شپږ څلوېښت عربو ډالرو په لګښت د سړکونو، ریلګاډو د پټلو او د ګیس د پایپ لاینونو دغه پروژه ساتل ځکه هم یو لوی چیلنج دی، چونکې په پاکستان کې هر وخت د بیلتون خوخو او اسلامي وسلوالو ډلو لخوا خطر موجود وي. اجانس زیاتوي چې دا مهال د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ د پروژو د حفاظت په موخه د پاکستان پوځ او د دغه هیواد د داخله چارو وزارت په سلګونو پولیس او امنیتي سرتیري لیږلي دي، او د ګوادر د پولیس مشر جعفر خان اجانس ته ویلی دی چې اوس به د 800 پولیسو سرتیرو یو ځانګړی دسته هم جوړوي او بیا به په راتلونکو ورځو کې یو پوره امنیتی ډیویژن د دغو سیمو د حفاظت لپاره جوړیږي. یو بل لوړ پوړي امنیتي چارواکي اجانس ته ویلی دی چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره د 400 سرتیرو یو ځانګړی ځواک هم جوړ کړی چې یوازې د هغوی امنیت به ساتي. اجانس لیکي چې په دې نږدو کې د دغو سیمو د دورې پر مهال یو ګاډی مو ولیدو چې مخکې وروستو ترې د پاکستاني پوځ او پولیسو ګاډی روان وو چې پکې چینایان سوار وو، خو دا معلومه نه وه چې دغه چینایان څوک دي. د اجانس په خبره په گوادر کې د بهر ملکیانو، کارکونکو او سرمایه کارو د خوندي ساتلو د دې هلو ځلو تر شا ټول عمل دخل د چینایي سرمایه کارۍ دی چې دغه سیمې یې ابادۍ لوري ته روانې کړې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له مجید بابر څخه مو د رويټرز د هغه ریپورت غټي برخه اوریدلې چې د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګودر ترمنځ د اقتصادي رهداري پروژې د امنیت ساتلو په اړه باندې لیکل شوی او په دې کې ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې دغه پروژه په ښه طریقې سره او په محفوظه طریقې سره ترسره شي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. د دې غړې اخري شیبو تر رسیدلی یو د هارون باچا په غو کې به و سندره وره په بل غړې کې بیا له تاسو سره یو هله ده چې د مشال ریډیو سره پاتې اوسئ.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم د تقدیر سره تدبیر کول نه خدای دای توجه دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کول نه شم چه د سروخ کو جرگا سرنیشتا نن وات د تاثیر کول ہمزا اس میں دسرت دنوا شو بس اخ کو نور بہر کول مینا دیو لگوی لمبی کلم مینا دیو لگوی لمبی کلم ماسو زوی مینا دیو لگوی لمبی کلم ماسو زوی مینا دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا چپ ہر سبا میں ستا پرم پکار شوگی رے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارا ستا زنگن پکار مینا دیو لگوی لمبی کھما ماسو زوی مینا دیو لگوی لمبی کلم ماسو زوی مینا دیو لگوی